السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې نساج مليم په دې خبرونه کې بعد پاکستان افغانستان او د زنه نور هوادونو په اړه ریپورتونه واره خلمړي بعد دې سات خبرونه وره چې زمو همکار نجیب امیر درته وړاندې کوي.
خبر کې پرونی طوفانی باران 15 کسان وژلي. د کابی امام وایي د ولسی خلکو وژون کې له اسلامه خارج دي او نیپال کې د زلزلې د وژلو شو شمیره له 3,500 واوخته. پورا خبرونه چارواکي وایي چې 13 ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 ښار کې سیلۍ او طوفاني باران له تقریبا 15 پورې کسان وژلي دي او سکم 200 نورې ژوبل کړي دي. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د مرګ ژوبلې دا شمېره د پېښور او د خواوشا سیمو ده. د پېښور ډي سي او ریاض محسود هم وایي توفاني باران خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. مونږ په ټول اسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وه. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره مونږ ټیمونه ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
د لیډی ریډینګ روختون لخوا مشال اډیو ته په واسطه ول شوی خبر پانه کې ول شوی چې په وژلو شو کې 19 میرمنې هم دي. بل پلو په خبر کې د موسمیاتو محکمې وړاند وینه کړې چې په ملکن سوات چترال قبایلی سیمه مومند او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د توفاني باران امکان شته. د کابی امام وایي د ولسی خلکو وژون کې او د تشدد د لارې خپلون کې له اسلامه خارج دي. شیخ خالد الغامدی د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو ته په مرکه کې وویل
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغه ته خوارج وای. نو زه دا غنم چې نن هم کم خلک د قران او سنت او تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. زه ویم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټول وسلوال ډلې کدا فکر لري، نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
د خانه کعبه امام دا محل د پاکستان په سفر دی او نن به د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کوي. نن د کوټې په سټلایت ټاون کې د موټرو په تمځای کې نامعلومو وسلوالو 2 په ډزو وژلي او یو بل ژوبل کړی دی. د یادې سیمې د پولیسو مشر راجا قیوم مشال رډیو تویل وژل شوی او ټپي شوی درې واړه د هزاره قبیلې وګړي دي چې د ټیکټ اخیستلو لپاره د موټرو تمځای ته ورغلي وو. راجا زیاتوي د لومړنیو پلټنو له مخې پیخه هدفي وژنه ښکاري، خو دوی یې پلټنې پیل کړې دي. د دې هدفي وژنې مسؤلیت تر اوسه چا قبول کړی نه دی، خو په کوټه او شاوخوا سیمو کې سنی وسله واله ډله لشکر جنگ وی له مودې راهیسې د ورته پیښو ذمهواري قبلوي. د بلوچستان ایالت یو مخکښ سیاستوال نوابزاده طلال اکبر بوکټی نن په کوټه کې وفات شو. نوموړی د جمهوري وطن پارټۍ مشر او د پخواني بلوس مشر اکبر بوکټی زوی و. د نوموړي کورنۍ مشال لډیو تویل ښاغلی طلال بیګانه وخت ناڅاپه ناروغه شو، پوځي روغتون سی ایم ایچ ته د درملنې لپاره ورسول شو چې نن سهار یې هلته سا ورکړه. دی د 3 کالو. افغان چارواکو نن ویل تیره شپه په زابل ولایت کې یوې بمی چاودنې 15 کسان وژلې دي. یو ځایي چارواکي اتاجان وایي په وژلو شو کې یوه میرمن او 2 ماشومان شامل دي او دا پیښه په شینکۍ ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. هلته په کندوز ولایت کې په 3 ورځ هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. والي عمر صافی وایي په جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي، خو کره شمېره نه ده څرګنده. وسلوالو تیره ورځ د اورزګان ولایت د پولیسو د سرپرست مشر گلاب خان د وژلو دعوه کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو 2 ورځنی سفر په هدف نوی ډیلی څخه لیدنه کوي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان اجمل عبید عبیدی تیره ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی د سفر په اړه داسې وویل:
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي، او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې د زلزلې 3500 کسان وژلي او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي. چارواکو نن وویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې ګټان ورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو کمبود لیدل کیږي. ویل کیږي چې په تیرو 80 کالو کې په نیپال کې داسې زلزله نه و لیدل شوې. اروپایی ټولنه نن په کیف کې د یوکرین د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره یو سرمشریزه غونډه لري. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د مینسک د اوربند د تړون او په ختیځ یوکرین کې د شخړې د ختمولو په اړه خبرې وشي. د روان کال په فبروري کې د مینسک تړون د اوربند لپاره لاسلیک شو. که څه هم دغه تړون د تشدد کچه راټیټه کړې، خو د یوکرین د سرکاري ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ په دوامداره توګه اخوډب روان دی. روسی چارواکی وای یو ځای اسلامی یاغي وسلوال مشر چې د اسلامی دولت وسلوال ډلې سره بیعت کړو د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې وژل شوی دی. د روسی د ترهګری پر ضد د ملي ادارې ویلي خاص محمود چرانوف د اپریل په 28 نیټه د داغستان په هغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو چې د چیچنیا سره په پوله پروت دی. دغه اداره وایي چرانوف ته امنیتي ځواکونو د تسلیمېدو خبرداری ورکړ، خو هغه وسله کینه خوده او د سرتیرو په ډزو وژل شو. روسیه وایي د دوی سلګونه اتباع چې د شمالي قفقاز سره تړاو لري په شام کې د داعش په پلوي جنګیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.55 روپې پیسې اغستی کیږي او په 2.30 روپې خرڅیږي. یو پوند په 2.55 روپې او 2.55 روپې، یو یورو په 2.10 روپې او 2.11 روپې، د سعودي عرب ریال په 2.45 روپې او په 2.40 روپې، د متحده عرب اماراتو درهم په 2.55 روپې او په 30 روپې، او یو افغانۍ په 1.65 روپې اغستی کیږي او په 1.68 روپې خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.1 او کمه 1.2، پېښور کې 15.1 او 1.2، او بنو کې به د ګرمۍ زور زیات وي. دلته به درجه حرارت 1.5 او 4.0 درجه پورې وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به په پېښور او ګیر چاپېره سیمو کې طوفاني باران او سیلې شاوخوا 50 کسان وژلي دي. د خانه کعبې امام ویلي که طالبان داعش نورې وسله والې ډلې د اسلامي تعلیماتو په سمه تشریح نه کوي نو د اسلام نه خارج دي. یو کارپو وایي
امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دې کوم کسان داسې دي ذهني دغه د وسله والو سره برابر وي، که دا وایي چې هغوی لکه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکر بدل شي.
د بشري پرمختګ لپاره کامی ادارې په موندې جنسې کې د تعلیم یو مهم پیل کړی دی.
پټولی جنسې کې 20,511 ماشومان د سیدي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
او په ډیرا اسماعیل خان کې په یو سکول کې د مشال ریډیو په مرسته د تقریرونو یو مقابله شوې.
دا دایا چې نن چې کوم پروګرام وشو مو چې ډېر خوند وکړ، دا ون سکول نه شرکت په شو وکړ، د مشال ریډیو زړه ډېر شکر گزار یم.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق احمد غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت د پېښور، نوخار او چارسدي ځپل شوو سیمو ته 10 ټیمونه لیږلي دي چې د باران او سیلې نه ځپل شوو خلکو د نقصانونو اندازه ولګوي. او د دوی په وینا په سیلې او بارانونو کې وسه پورې 50 کسان مړه او څه د پاسه 200 تنه ژوبل شوي دي. نور تفصیل د خالد خان نه اورو.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق احمد غنی ویلی دی چې پیښور، نوخار او چارسده ضلعو کې تیر ماښام د باران او سیلې په سبب ټول 15 کسان مړه او څه د پاسه 200 خلک ټپیان شوي دي. د زیاته کړه چې ځپل شوي خلکو ته امدادي سامان رسولو دپاره صوبایي حکومت په سمدستي توګه د 1 کروڑ روپو اعلان هم کړی دی. دا ګل پورز پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر وویل چې دا سیلې او باران تر زور دا پیښور، چارسدی او نوخار ځینې سیمو کې چې دا مرګ جوبلې نه علاوه د خلکو کورونو، ودانو او فصلونو ته ډېر زیات زیان رسولې دي. دا باران او د سیلې په وجه د مړو او د ټپیانو په هکله مشتاق غنی وویل پیښور کې 1.5 مړه شوي دي، په نوخار کې 15 کسان مړه دي او په چارسده ضلع کې 9 کسان مړه دي. دغه شان د بارانونو او د سیلې او طوفان په وجه 45 کسان مړه دي. په پیښور کې 1,25، نوخار کې 25 او چارسده کې 48 کسان ټپیان شوي دي او دغه د ټپیانو ټوله شمېره چې د پاسه 200 پورې ده. مشتاق غنی زیاته کړه چې د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم د باران او د سیلې نه ځپل شوي سیمو کې امدادي کارونه پیل کړي دي او خلکو ته د خیمو او د کمبلو نه علاوه خوراکي توکي هم رسولې دي. د زیاته کړه چې د وزیر اعلی په وینا د باران او د سیلې نه ځپل شوي سیمو ته 10 ټیمونه لیږل شوي دي، څوک چې به د خلکو د کورونو، مالونو او د فصلونو د نقصان تخمینه لګوي. 13 ملین روپیز اویلیبل ہیں جس سے کہ وہ 10 ملین روپے زمون سر دی او 10 ملین روپے نور ہم اعلان کوو چې د ریلیف او امداد کارونه په اوکلی شي. دغه پیسې به د پیښور، نوخار، چارسده یا د صوبې نور ځایونو کې لګول شي، ځکه چې دغه شان قدرتي آفتونه هر چرته راتلی شي. د الله پاک په فضل مونږ سره د پیسو هیڅ کمی نشته، امدادي کارونو کې څه کمی نشته او د صوبایي حکومت ټول ادارې ډېر پتوندې سره کار کوي،
مستدی کے ساتھ کام کر رہے ہیں.
په دې محل د پیښور ڈپٹی کمشنر دا جورن دا ادارے ریسکیو 1122 مشر او فافتنو کے دا مبارزے ادارے مشران ہم موجود او دا پی ڈی میں مشر عامر افاق مشال ریڈیو تا اول چې نه خو دا موسمیات محکمے تا او نه دوی تا دا بیگانے سیلے او طوفان په حق لا معلومات ورکړی شو، خو بیا هم هغه اول چې دوی ډیر پتوندې سره ځپل شوی سیمو ته امدادي توکي او نور سامانونه رسول دي. دا یو پښتنې په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی اول چې صوبایي حکومت به د ځپل شوی خلکو سره ارومرو مالی مرستې کوي، کوم چې به دوی د متعلقه ادارو د رپورټ نه وروسته پوره کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د موسمیاتو د سیمه ایز مرکز مشر مشتاق شاه وایي په پېښور کې د راغلي طوفان په اړه دوی له وړاندې خلکو ته خبرداري نه و جاري کړې، ځکه چې د ده په خبره داسې قسمه طوفان په لږ وخت کې دننه جوړ شي او ختم شي، نو ځکه یې په اړه پیشنګویي کول ګرانوي. له نوموړي سره زموږ همکار اسرار الله مومن مرکه کړې ده. هغه وایي
دا سی حساب کتاب دے کنا جی دا ٹویسٹ ٹائپ دا سیزن چی کنا دا شو یا دا کلاؤڈ برس شو کنا نو کدا تا سر ٹیکنالوجی سمرم ایڈوانسڈ کئی سمرم جی دے قابل میٹرولوجسٹ یا سمرم تا سر جی دے ایڈوانس ٹیکنالوجی دا کئی نو دے دے ارلی وارننگ پاسیبل نہ دے زکر چی دا دیر کم وقت کی گی دو دریو گھنٹوں کی دن دن دا جوڑم شی دے اگر نپس خفل کاروں گی او بے ختم شی سنگا جی بے گائے پی خور کیوں کو دا سی چی دے شارٹ پیریڈ دے پارا لیمیٹڈ ایریا کے یو سسٹم جوڑ شی او آغال تاکی دیر زیاد سٹرانگ وینڈز اور سرا تھنڈ سٹارم رین او بعض وقت اور سرا ہیل سٹارم یعنی جالہ باری ہوں موشی
بیا کتا سو گوری نو پا ویسٹ کی یا پا غرب کی ہمیشہ ہم دا سکی گی چلتا کی مخ کے ندوی وارننگز ور کی خبرداری ور کی خلقو تا نو داغین آگو منو نقصانات نکی گی لکت سنگا چھے پی پی خور کی وشو نو تا سنو گوری چیسے کمزوری یا صدقشت تا سو پر ادارہ کی
یو ای سائیکلون ٹارنیڈو او اور سرا ہریکینز ہوتا جاپان سائٹ تے آغا سمندر کی جوڑی گی اور دیغی دو رزی دریو رزی ایون سم ٹائم بعض وقت ہفتہ ہم لگی نو آغی مسلسل مونگا مانیٹرنگ کو دیغی سپیڈ اور دیغی چکم طاقت وی آغا مونگا اور سرا گورو او ګورو چې خشکۍ ته دارا رسی نو دی به څومره طاقت پاتې شوی، نو که کمزوری شوی نو موږ وایو چې کمزوری کېږي لګیا دی، او که خپل اصلي طاقت سره را رواني نو موږ وایو چې هغه به هغې سره راځي زیات نقصان به کوي. کوم چې په خشکۍ باندې ټویسټر جوړېږي، د ټویسټر کې او سائیکلون کې او هریکینس کې فرق دی، هغه په سمندر کې جوړېږي او دا په خشکۍ باندې جوړ شي. نو په خشکۍ چې کوم جوړېږي نو هغه دومره زر جوړ شي او دومره زر ختم شي. تاسو وګورئ ٹویسٹر جو کم فورکاسٹ ہے اگر ڈیر گران دے وہ اگر امتا کا برا نقصان کئی سمرہ چاہیے پا پیخور کی ہوکو
سر گورے تاسی چھے پا پاکستان کی پا خاص توگا پا خبری سیمو کی پیخور کی خلق دا موسمیاتو دا خبرون دا چھے کم دے دا جی دیا سیر ساخلی کچنگا
نو اوس پورے خو بسیرس ناغشتو خو اوس دا 2010 والا سیلاب چی شوی دی اغینا پس سیرس اخلی و چی مونگا سا وارننگ ایشو کو خلکو تاس خبر ورکو نو خبرداری ورکو نو بیا دی اغینا پس سن سا خلق پی عمل کئی
نو تاس ودی توپان سا خبرداری ورکڑو کسنگا
مونگا صرف دی باران او دی جلو او ور سرا دست آم و تا مونگا یو کم کی چی تیز هوای ور سره دړو چتیږي دغه وارننګ خو نه فورکاست مو ایشو کړه.
تاسو په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې یو مشر مشتاق شاه مرکه اوریدله چې زموږ همکار اسرار العالم مومن ورسره کړی و. اوس په لاړ شو د یو بل رپورټ طرف ته. د خانه کعبې امام ویلي دي که طالبان، داعش او نورې وسله والې ډلې د اسلامي تعلیماتو په سمه توګه تشریح نه کوي نو د اسلام د دایرې نه خارج دي. نوموړي ویلي دي چې مسلمانان ټول یو امت دی، هغه که په سعودي کې وي او که په ایران کې. دا خبره شیخ خالد الغامدی د پاکستاني یو شخصي ټلویزیون جیو چینل سره د خصوصي مرکې پر مهال کړی دا چې تفصیلی درته ریاض موسی خیل وړاندې کوي.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقاهبې امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ وکړو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د ده په خبره طالبان او داعش که د اسلام غلط تشریح کوي نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قرآن د آیاتو ترجمه د خپلو ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغه ته خوارج وای. نو زه دا ګڼم چې نن هم کم خلک د قران او سنت او تعلیماتو نه بیل دي نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. دا یو بې ځایه دلیل دی، او که دا حال وي نو بیا به غیر مسلمه وای چې اسلام داسې وي نو موږ ترې لرې خیو. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټول وسله والے ډلې کدا فکر لري نو بیا اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوه د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
هر یو مسلمان کو هغه نیک دی او کو هغه بیکاره دی چې باز یې تونه د ځان د پاره استعمال یو پزان پسی چسپانی چې د جنت ټیکټ صرف ماته میلاو دی او دا نور نه وی. نو دا خبره بالکل غلطه ده، او د داسې خلکو رد هم منګه کو او دا غي مذمت تم کو دین اسلام بدنامی گیرو چې څوک دغه سند یا سکول روانه یا جمعه ته نقصان رسي یا مدرسې ته یا عام خلکو جنی د دې په وجه باندې کې ملتم نقصان رسي او اسلام ته نقصان رسي.
همداراز چې مکلا د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه تپوسو کو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو س اثر پریوزي. نو دوی
هغوی ته نه ګوري چې د امام کعبه سو وي د دین مخکې ډیر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي، بلکې فتواګان راغلي دي چې خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبر د دې امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان دا چې ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي کدا وایي چې راوي لکه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځنې کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونه دا چې د خانقاه به امام شیخ خالد الغامدی د تیر زیارت پورز د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ ولس کسیزه بنچ د 13 او 21 آئینی بدلونونو او پوسی عدالتونو پر سید د دایر کړل شوو درخواستونو اوریدنه وکړه. د دې اوریدنې نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
نن د ګل پورس د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ ولس کسیزه فل بینچ د اتلسم او یوشتم آئینی ترمیمونو او فوزی عدالتونو په ضد دایر کړی شوی درخواستونو اورېدنه وکړه. کله چې اورېدنه شروع شوه نو د سپریم کورټ بار اسوسییشن وکیل اسما جانګیر د اتلسم آئینی بدلون په حق لا درخواستونه واپس واخستل او وی ویل چې د جوډیشل کمیشن پر رول ورته تحفظات دي او عدالت به ترې خبر کړي. د اورېدنې پر مهال د ډیسټریکټ بار اسوسییشن سانګړ وکیل حامد خان وینا وه چې عدلي ازادي او بنیادی انساني حقونه د آئین د بنیادی ډانچې اهمه برخه ده او د اتلسم آئینی بدلون په ذریعه د عدلي ازادي متاثره کړې شوې ده. د اورېدنې دوران د جسټس اعجاز افضل خان وینا وه چې د 1993 د آئین خپل یو بنیادی ډانچه موجوده ده او هغه ډانچه په خپل اصل حالت کې پکار ده. وروسته اورېدنه سبا د 9 ورځې پورې وځنډول شوه. د قانوني چارو کارپوه نور عالم خان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د یوشتم آئینی بدلون د لارې جوړ کړې شوی فوجي عدالتونه د مسلې حل نه دي.
دا فوجي عدالتونه د امن د ضرورت مطابق نه دي جوړ کړی شوی. په ټوله دنیا کې د دهشتګردۍ لاره کې چې کله نه آواز اوچت کړی شوی دی نو انساني حقوق معطل کړی شوی دی. پېښور واقعې نه پس سیکشن 10 کې امینډمنټ کړی شوی چې ټول سیاسي پارټیانې چې دي د مختلفو وجوهاتو په بنیاد باندې او د عوامو د جذباتو په هغه باندې فوجي عدالتونه جوړ کړی شوی دي. دا د مسلې حل نه دی. مخکې هم دا فوجي عدالتونه جوړ کړی شوی وو په هغې سره مسله نه ده حل کړی شوې. نو زمونږ هغه دا دی چې دا د آئین او د قانون خلاف دي. د مسلې حل راوباسل پکار دي. مزید مسله جوړول نه دي پکار.
د یادونې دا چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته د ترهګرۍ د مقدماتو فوري فیصلو لپاره پارلمان د یوشتم آئینی ترمیم د لاندې د دوو کالو لپاره په ملک کې د فوزي عدالتونو جوړولو لپاره قانون سازي وکړه. دا دې هم یاد وی چې د رواني میاشتې په 14 نیټه سپریم کورټ د فوزي عدالتونو لخوا اورول شوی سزاګانو عمل درآمد ودرولو حکم ورکړی وو او ویلي وو چې د حتمی فیصلې راتلو پورې به دا سزاګانې معطل وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یا کوریډور په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او په پنجاب یې غږ وکړ چې په دې لړ کې د برابرۍ نه کار واخلي. نوموړي همداراز ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو ټولو ګوندونو چې د نوې نقشې مخالفت کوي یوه ګډه غونډه راوبلي او خپله راتلونکي تګلاره په کې وټاکي. اسفندیار ولی خان د خبرې تېر ورځ په پېښور کې د یو خبري غونډې پر مهال کړي دي. تفصیل د زبیر الله شفق نورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخوانۍ نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند د جګپړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړې.
پارٹا تو ان بیچاروں کا تو پورے ڈاکیومنٹ میں کہیں ذکر ہی نہیں. حالانکہ اوریجنل
دی وای د قبایلی سیمون د خلکو خو په کاغذونو کې بیخي یادون نه ده شوی. په داسې حال کې چې په اصلي پلان کې په سرګند ویل شي وو چې دغه اقتصادي دهلیز به په هغو سیمو تیریږي چې ګټه د تروریزم او بنسټپالنې ځپلو ته ورسیږي. تاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتره اوږده د اورګاډي موټرو او سمندري بیړیو لاره د چین د کاشغر له بندر د پاکستان گوادر بندر ته تیر شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځایي خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوي نه کوي خو پنجاب د برابرۍ کار واخلي.
هم بیرونی امداد کی مخالفت کی صورت میں
د وای مونږ په صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نه کوو او نه هم غواړو چې د پنجاب د پرمختګ مخه ونیسو. پنجاب د زر ځله پرمختګ وکړي خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې دغه ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوغواړي چې د دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي سو په دې اړه یوه ګډه تګلاره وټاکي. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړی او همداراز د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو کانټراکټ ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته د خیبر پښتونخوا د حکومت د سنو پالیسیانو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې پخو ملازمتونه دی ورته ورکړل شي. تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې.
شاه فرمان نافرمان
اوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دی څوک چې د 1300 کالو راسې مختلفو محکمو کې په کنټریکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د 1300 نه بنګالا اسلام آباد کې ناشتي خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزی مشروعلی مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنو نه راغلي امام غزالی وایي چې دوی دلته د خپلو حقونو غوښتو لپاره راغلي دي.
مونږ جی دلته د خپل حق لپاره راغلي یو، ورکر ویلفیر بورډ امپلایز یو، زمونږ حق ته او مونږ سره یې منلی هم دی. ایڈورټایزمنٹ چې کوم د این ٹی ایس وو هغه یې هم کینسل کړی دی. هغه نه پس د دوی د حکومت مونږ له درې ځله ایکسټینشن را کړی دی. په دې څلورم ځل کې کومه تادی راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي. نور ټول ډیمانډ مونږ سره دوی منلی دي، صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو. نو ټیسټ مونږ نه ورکوو ځکه چې یو کس پنځه کاله په خپل سیټ باندې ډیوټي وکړي، هغه نه وروسته ته بیا ټیسټ اخلي او څلور ځله ایکسټینشن هم تا د حکومت ورکړي. نو دا د کم ځای انصاف دی.
همداراز د ثوابې ګډون سیمینار راغلی یوې زنانه استاد رانا سید وینا وا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمې خلکو ته نوکرۍ ورکولو لپاره د دوی نوکرۍ خرابوي. دا وایي
سی ایم چې دی هغه وي دا زما عزت دی، پته نشته هغه زمونږ نه انتقام اخلي او هغه وایي چې زما این ٹی ایس لازمي علم. خو مونږ دا وایو چې زمونږ ډیګري جعلي هغه ویریفایډ نه ا دی، چې سینا یو پیر نه دوه پیر نه یو لس پیر هغه مونږ ویریفایډ کړم. دی وایي چې زه بنو والر کوم، ولی بنو والر د دې علاقې خلک نه دي، هغه پښتانه نه دي.
دغه رنگ د یوې بلې زنانه وینا وا که حکومت اوس د دوی نه این ٹی ایس ټیسټ اخلي نو درې ځله یې ورته ولې ایکسټینشن ورکړی دی.
مونږ ته سی ایم وایي چې دا سردما د عزت دی او هغه پرون په ګاډي باندې څلور زنانه وخلی دي. یو هاسپټل کې د دوه خپې ماتې شوې دي، په یو هارت اټیک شوې دي هغې ته، او هغه چې دی نو همدک خبره کوي چې دا زما تاسو عزت دی. خو مونږ کوالیفاید نو، مونږ لیګل نو، نو دوی درې پیرې مونږ ایکسټینشن ولې دی راکړو.
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اوریدو لپاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو، خو په ذکر شوی معامله چا خبرې ونه کړې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دوه ورځني سفر هندستان ته ولاړ شي. د جمهوری ریاست ویاند اجمل عبید عابدی د مشال ریډیو ازادۍ څنګ ته ویلي دي چې افغان ولسمشر به له هندي چارواکو سره تر ډیره په اقتصادي او تجارتي مسلو خبرې وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو پوره اوه میاشتې وروسته دا هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنی سفر دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی ازادۍ ریډیو ته ویل چې په دغه سفر کې به افغان او هندي چارواکي پر هغه مسایلو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو لپاره اساسي او مهمې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر محمد عمر ننګیالی وایي افغانستان د اقتصادي مرستو ترڅنګ پوځي همکاریو ته هم اړتیا لري، او په خبره یې دا به وکتل سي چې آیا له افغانستان سره د هند د پوځي مرستو په اړه هم دواړه لوري خبرې کوي او که څنګه.
دا د جمهور لوی سفر دی و هندوستان ته دا په سیاسي او اقتصادي او بعضي د شیو کومزوري په اړه باندې بحثونه ورې وسی. په هغه سفر کې اقتصادي کومکونه او نظامي کومکونه دا د افغانستان ضرورت دی. دا به د رئیس جمهور د سفر بعد دا روښانه شي چې دا په موضوع کې څومره پیشرفت کولی شي.
له دې مخکې په کابل کې د هند سفیر امر سینا ازادي ریډیو ته ویلي و چې هندي چارواکي به له ولسمشر اشرف غنی سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. خو د ولسمشر ویان بیا وایي چې تر ډیره به د ولسمشر د سفر تمرکز پر اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او کرنیزو مسایلو وي. هند طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مرستې کړي دي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی افغانستان ته د هند له لورې د درنو وسلو د سپارلو وړاندیز چې مخکینی حکومت کړی و بیرته واخیست. افغان ولسمشر په داسې حال کې د هند په سفر ځي چې له پاکستان سره د افغان حکومت نږدې کېدو په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو کړیو په منځ کې اندېښنې رامنځته کړي دي. خو د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې د ښاغلي غنی په دې سفر سره به د افغانستان په بهرنیو اړیکو کې د توازن د نه ساتلو اندېښنې هم له منځه ولاړې سي.
افغانستان ولسمشر په دغه سفر کې هغه اندېښنې له منځه وړي چې ګواکې افغانستان د سیمه ایزو مناسباتو په توازن کې یو اړخ نیولی دی. داسې به نه وي، هند د افغانستان لپاره مهم دی.
که څه هم ظاهرا نوې ډلی ویلې چې د پاکستان په اړه د کابل له دریځه اندېښنه نه لري، خو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید تیرو تجربو ته په کتو له پاکستان سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي. د ملي وحدت حکومت چارواکو د تیر حکومت خلاف پاکستان ته په یو لړ مسایلو کې ځینې امتیازات منلي، څو د سولې په پروسه کې د دغه هیواد ملاتړ راجلب کړي. خو دا چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به د حکومت هڅې تر کومه حده بریالۍ وي، دا به د وخت په تیریدو سره روښانه سي.
د قاسم سلمل رپورټ مو اوریده. اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د نجیب امیر نملن خبرونه وورو.
چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلی او طوفاني بارانونو له امله تر 45 پورې کسان وژل شوي او څه کم 200 نور ژوبل شوي دي. د کعبې امام شیخ خالد الغامدي وایي د ولسي خلکو وژونکي او د تشدد لاره خپلونکي ډلې لکه داعش، القاعده او طالبان له اسلامه خارج دي. نوموړي دا څرګندونې جیو ټلویزیون ته کړې دي. نن د کوټې په سټلایټ ټاون کې د موټرو په تمځای کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلې او یو بل یې ژوبل کړی دی. درې واړه د هزاره قبیلې وګړي وو. پولیس وایي دا د هدفي نښه کولو هڅه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دو ورځني سفر په موخه نوې ډیلی ته ځي. په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. افغان چارواکو نن ویل تیر شپه په زابل ولایت کې یوې بمی چاودنې 15 کسان وژلي دي. یو ځایي چارواکی تاجان وایي په وژلو شو کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي او دا پیښه په شینکی ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3,200 کسان وژلي او 6,500 کسان یې ژوبل کړي دي. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو کمبود لیدل کېږي. روسی چارواکي وایي د چرهنوف په نوم یو ځایي اسلامي یاغي وسلوال مشر چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره بیعت کړو د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې وژل شوی دی. اروپایي ټولنه نن په کیف کې د یوکرین د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره یو سرمشریزه غونډه لري. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د منس د اوربند د تړون او په ختیځ یوکرین کې د شخړې د ختمولو په اړه خبرې وشي.
لن خبرونه د نجیب امیر نواری دل. اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان سن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
مشرق ورسپانې خپل اداریا په کنټونمنت بورډ کې په شوي انتخاباتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ملک په 340 کنټونمنت بورډ په 240 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 8 پاکستان تحریک انصاف 340 د ایم کیو ایم 19 پیپلز پارټۍ و جماعت اسلامي 6 عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورسپانه لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمہواري د فوز په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پېښه رامخې ته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د راتلونکو عامو ټول ټاکنو د پونم نه کېدو لپاره مثال جوړې دی شي. نو جواب یې نه دی، او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوز تعینات کول ممکن نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنت بورډ کې انتخابات په پورم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د وسنه د راتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې لس کال وروستو د 240 کنټونمنت بورډ په 199 وارډز کې د بلدیاتي انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورسپانه لیکي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د سېنات وروستو یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو ازمایښ وو، او د انتخاباتو په پورمنه او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه، او همدا نظم و ضبط پر راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د مشورولۍ انتخاب کول د هر وګړي حق دی، او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی، او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمېدل پکار دي چې ایماندار او باصلاحیته مشورولي مخې ته راشي. اکسپرس ورسپانې خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایي لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول 9 ترهګر وژلي دي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړي دي، او د اپریشنونو د کامیابۍ د دینه اندازه کېدی شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډېره حده کمې راغلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندو ورځپاڼه لیکي د چین او پاکستان ترمنځ سر لاسلیک شوی د ګیس پایپ لاین معاهده به نه یوازې د پاکستان بلکې د ایران لپاره هم ګټورې وګرځي. بلخوا الجزیره لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیانو کې بدلون راوستی دی او کېدای شي هند په دغه بدلون نیوکې وکړي. د دواړو مقالو مهم ټکي فرخنده اسد درته وړاندې کوي.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نوابشاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پرانسته کیږي. څېړونکي وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه درېو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه اوته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتر پایپ لاین جوړوي، چیرته چې با دغه د ایران د ګیس یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه یې هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ لخوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوي ډلي تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اړخته تر ټولو زیات پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپایي اتحادیې مشران د اوکراین له ولسمشر سره په کیف کې مذاکرات کوي او ویل کیږي چې په دغه غونډه کې به د مینسک د تړون او د اوکراین د اقتصاد په اړه خبرې وشي. د اوکراین په جګړه کې تیر کال شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د مشال لیډیو د خبر مرکزي څانګې د ریپورت تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د اروپایي اتحادیې مشران به د اپریل په 8مه د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره په کیف کې خبرې کوي. تمه کیږي چې په دغه مذاکراتو کې به په هغه اوربند خبرې وشي چې په فروری کې په مینسک کې ورباندې موافقه وشوه. د یاد اوربند له کبله د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی کم شوی، خو لا هم ورڅخه د اوکراین د بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو د سرغړونې کولو رپورټونه ورکول کیږي. د اوکراین پوز پرون رپورټ ورکړ چې د یاغیانو په حمله کې یو سرتېری وژل شوی او نور زخمیان شوي دي. د اپریل په 15مه د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه هیواد یو بل سرتېری د راکټي حملې له کبله وژل شوی دی. تمه کیږي چې د اپریل په 8مه په خبرو کې د اوکراین د ولسمشر په هغه تازه وړاندیز هم باسه شي چې د اروپایي ټولنې 37 ځواکونه دي د اوکراین په ختیځ کې د اوربند څارنه وکړي. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د اپریل په 8مه د نوم نه ښودلو په شرط اف پی خبرې اجانس ته ویلي چې بروسلز د کیف لخوا داسې یو وړاندیز ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي چې د دغه وړاندیز جزئیات ګوري، خو اروپایي اتحادیې ته داسې هیڅ وجه نه ښکاري چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي د اوربند د څارنې په کار ولګوي. په مارچ میاشت کې د اروپایي اتحادیې مشران پر دې سلا شوي وو چې په روس به اقتصادي بندیزونه تر هغې برقراروي تر څو چې د مینسک تړون په مکمله توګه عملي شوی نه وي. کیف او مغربي هیوادونه پر استور لګوي چې دا هیواد د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو سره ملاتړ کوي، خو روس دا تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د اوکراین په جنوب ختیځ کې د جګړې له وجې تیر کال 6000 کسان وژل شوي دي. د اروپایي اتحادیې او چارواکي ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د کیف په غونډه کې به د اوکراین د اقتصاد په اړه خبرې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران په امریکا کې په اټمی وسلو د ملګرو ملتونو د غونډو وروسته په روانونه کې له یو بل سره ویني. په دغه خبرو کې به دواړه مشران د ایران د اټمی پروګرام په اړه په لوسنامې خبرې کوي. د دې لیک نور تفصیل درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه په روانه میاشت کې په سویټزرلینډ کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه موافقې ته ورسېدل چې دغه نړیوال یو ډیر ښه پرمختګ ګڼي. رویټرز خبری ایجنس لیکي د ملګرو ملتونو لخوا په نیویارک کې د جوهري وسلو پر ضد په نړیوال تړون نن د ګل په ورځ غونډه پیلېږي چې پکې د یو شمېر هیوادونو نمایندګان ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د دغه غونډې په ترڅ کې ویني او د ایران اټمی پروګرام په اړه به خبرې کوي. نړیوال هیوادونه غواړي په دغه مسله یوې اوږدې معاهدې ته ورسیږي او دغه د خبرو د لارې هواره کړي. نړیوال هیوادونه هڅه کوي د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ایران د اټمی پروګرام په اړه حتمی معاهدې ته ورسیږي. د اپریل په دویمه نیټه ایران او د شپږو ځواکمنو هیوادونو نمایندګانو په لوزان کې وکتل او په دغه اړه اوږدې خبرې وکړې. ایران هم پر دې سلا شوی چې په خپل اټمی پروګرام چې په اړه نړیوال اندېښنې لري کار ودروي او په بدل کې به په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه لری کولی شي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي وایي څنګه چې ایران دغه لوسنامه لاسلیک کړي نو باید پر دغه هیواد بندیزونه ختم کړل شي. خو بیا په لوزان کې په روانه میاشت کې دا ویل شوي وو د لوسنامې د لاسلیک نه وروسته چې کله د اټمي وسلو د سار نړیواله اداره د دې خبرې تصدیق وکړي چې ایران به په دغه لوسنامه عمل کوي او د یورانیم غني کول به ودروي، نو دغه تصدیق وروسته به په ایران نړیوال بندیزونه ختمیږي. د ایران یو چارواکی وایي په ویانا کې په دې اړه د تیر اونۍ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. بلخوا د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټران بیا وایي باید دغه لوسنامه په تفصیل سره وکتل شي. اسرائیل چې د ایران سره د دغه لوسنامې سخت مخالفت کوي هم په دغه کانفرنس کې ګډون کوي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو. رایټرز خبری ایجنس لیکي کراچی چې دومره غټ کاروباری ښار دی یو شمېر وسایل لري. سټاک ایکسچینج، مرکزی بانک او لویا بندرګاه لري. نو پوس غواړي چې د دغه ښار کنټرول له متحده قومي مومنټ څخه په خپل لاس کې واخلي. بلخو د متحده قومي مومنټ ځینې غړي وایي چې هغې دغه ګوند په خپلو خولو وینو جوړ کړی دی. الطاف حسین چې په جلاوطنۍ کې ژوند تېروي اوس یې تباه کول غواړي. نور تفصیل د اسرار الله مومن نه اورو.
رایټرز خبر ایجنس لیکي د پاکستان صنعتي ښار کراچۍ چې بندرګاه لري او د پاکستان تر ټولو مالدار ښار ګڼل کیږي، د دې هیواد استخباراتي اداره هڅه کوي چې د یو طاقتور سیاسي ګوند له کنټروله یې راوباسي. په مقاله کې راغلي دي یاد ګوند په دې وروستیو کې په ولسي ټولنه کې د پوځ نږدې او زړوره حمله کوونکې ډله وه. پوځي چارواکي وایي کراچۍ چې پرې د متحده قومي مومنټ د غړو او پولیس افسرانو غلبه ده، د استخباراتي ادارې مشر رضوان اختر پریکړه کړې چې له دغو قوتونو یې آزاد کړي. له رضوان اختر سره نږدې حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې پوځ په ورو ورو د کراچۍ کنټرول په خپلو لاسو کې اخلي، کوم چې په پاکستان کې د پوځي طاقت د پراخېدو عکاسي کوي. یاد حکومتي چارواکي وایي کراچۍ چې دومره غټ کاروباري ښار د یو شمېر وسایل لري، سټاک ایکسچینج، مرکزی بینک او لویا بندرګاه لري، نو هیڅ یو ګوند ته به اجازه ورنکړل شي چې له دې وروستو پرې حکمرانی وکړي. په کراچۍ کې چې کله د کال 2013 په وروستیو کې د خلکو د وژنو شره زیاته شوه، نو دغلته پوځي کاروایانې پیل شوې. خو په یاد ښار کې په دې وروستیو کې د مجرمینو او وسلوالو پر ضد عملیات تیز شوي دي. خو بیا ځینې وایي چې دغه عملیات په حقیقت کې د متحده قومي مومنټ پر ضد دي. د رائټرز په مقاله کې راغلی دی چې په کراچۍ د ایم کیو ایم کنټرول تر کمزور کېدو وروسته د تحریک انصاف په څیر د پوز لپاره نرمه ګوشه لرونکي سیاسي ګوندونه خموخه لري چې دغه تشه ډکه کړي. بلخوا با پوز هم وکولی شي چې په صنعتي ښار کراچۍ کې خپل اثر زیات کړي. همداراز د پوځي عدالتونو د لارې هم هڅه کیږي چې پوز په قومي امنیت، بهرنیو چارو پالیسۍ او عدلیه باندې خپل کنټرول مضبوط کړي. په مقاله کې راغلی دی د پوز مخ په زیاتېدونکي اغیز له وجې وزیر اعظم نواز شریف ته له هند سره د اړیکو په جوړولو کې هم مشکلات زیاتېږي. ناقدین د پوز لخوا مخ په زیاتېدونکي رول اندېښمن کړي دي او د دوی په خبره د پوز کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستل د پاکستان لپاره ډېره د تاوان خبره ده، ځکه چې پر دې هېواد شاوخوا دېرشو کلونو پورې پوز حکمراني کړي. په مقاله کې راغلی دی کراچۍ کې پولیس دومره کمزوري دي چې د پوز کودتاو او د پوز لخوا د استحصال باوجود د کراچۍ اولس پر پوز تکیه کوي. بلخوا د متحده قومي موومنټ یو مشر حیدر عباس رضوی وایي په کراچۍ کې د دوی په مرکز او پلاویانو د چاپو هدف په ډاګه دی، خو د په خبره که څوک غواړي چې د دوی ګوند ختم کړي نو داسې به ونه شي. بلخوا د متحده قومي موومنټ ځینې غړي د ګوند له مشر الطاف حسین هم خفه دي. او همداراز د یاد ګوند یو غړی د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې هغوی دغه ګوند په خپلو خولو او وینو جوړ کړی دی او الطاف حسین چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي اوس غواړي چې دغه تباه کړي.
داو اسرار العالم مومند د بشری پرمختیا کمی ادارې یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په مومند جلسې کې د تعلیم لپاره یو مهم پیل کړی دی. دغه کمیشن غړي د مهم پر مهال له پلرونو سره خبرې کوي او هڅوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. دغه کمیشن په مومند کې دوه سکولونه هم جوړ کړي دي چې نور تفصیلي درته شانواز ترګزه وړاندې کوي.
نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود جنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وای لګیا دي د پلرونو سره خبرې کوي چې ګنې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود جنسی مشر ریحان شاه وای چې هغوی تر دې دمه په محمود جنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دی.
زمنګ لیٹریسی ریټ چې مومند جنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیٹریسی ریټ دی او د نورو نارینه وو یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټولي جنسی کې 20,511 ماشومان د سیدی چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بلخوا د بر محمود جنسی په یو سرکاري سکول کې هډماستر او د تعلیمي محکمې پخوانی فوکل پرسن دست علی خان وای
دا ایم سی جی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږ هلته ماشومان زیات دي او سازانو تعداد کم دي نو هغه په هغه سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او هغه نه علاوه په هغه ایریا کې د خپل یو سکول هم کولای شي هغه په هغه سکولونو باندې هغه بوج کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دې سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمېر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي. په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومانو ته تابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو زلو د سپو یو وسیدونکو فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوی شو مړ به ان شاء الله د دې حدا پوری د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه به ان شاء الله ډیر ته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرینه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوند د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ڈی سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوی دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومان شمیر بیخي زیات دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د یوې اوږدې مودې پس د نوخار جلوزو کډوالو کیمپ نه هم د باړې د کاخیلو قبیلې د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. خو دغلته میشت کډوال وایي چې د ستنېدو د عمل نه د تیرېدو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. تر اوسه پکې 73 کورنو ته د موبایل سیم او اے ټی ایم کارډز په ذریعه د کرایې روپۍ هم نه دي ترلاسه شوي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې په باړه کې کوم کورونه او سکولونه وران شوي دي باید حکومت ورلا هغه بیا جوړ کړي او د ژوند بنیادی اسانتیاوی دی ورته ورکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د نوخار د جلوزو کډوالو کیمپ نه هم د خیبر جنسی د باډې نه بې پوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. د قبیلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې دلته نه به په اولنی پړاو کې د اکاخیلو قبیلي خلک لیږي او بیا به نورې قبیلې ستنولی شي. په دې کیمپ کې د باډې اکاخیلو قبیلي او تن جناب ګل پردی مشال ریډیو ته وایي
د دغه په باره کې مونږ ډېر خوشحال یو پلے علاقے تا تو خو علاقہ کے مون سارے کے بند نیسے با عادت و سخت پا مشکلاتو کی بار چکم خلق لوڑا لگو تا ندے و بود بندو باشتا دے ندے بجلے بندو باشتا دے و سیبا دلتا خو سر بیدے خو ترپلو ندے دلو باران دے پا مون بندے کی گی و دے غور تا وسو دلتا دے کم غور چی رو مندے چیر تا دے پلاشتک نر لکم غور رو وزی کنا انشاءاللہ وصلوانو نامونگ علاقہ پا کشو یا مونگ دا غورو چا غا زور جوان دے بیا با حال شی و چا کم خلق و نسخونون و تونون شوی دو دے پوری جائزہ وقت تا شی و دے مشمون پر دے اسکولونه پوری شټوت شي.
او یو مشرطن ولی خان پر دی وای چې د ستنې دو اسناد ورته ملو شوې دي خو تر اوسه ورته د موبایل سیم او د ای ټی ایم کارت لاره د کرایا روپۍ نه دی ورکړل شوې.
او مشر به واس هم داسې نو شوې پیسې بیٹکو مطلب چې چلای پیسې ورکړي هغه به لوټ شي مو خو و دریا چې سوي کنه نو څنګه لوټ شو چې نه په پیسې شته نه سخه ماشته نن په وطن کې داسې کوټې کومې خرابې دي ورونې دي یار رانی جی اوبر نشتا بجلی نشتا آخر مو گنا سکڑی ہوں نہ دگے مو چھ کندے کنا دگے تار را پھوڑ سے جو حکومت تا چھوڑن بھائی اون بھائی خود پورن دو خلق تا چھ داری پی وی سوری جی دادے دا لاس لا درا وچ میں لوشی چھ دا پ کرو خپل وطن لا پی کریا خرچا او گو
او د باڑے نہ بی کور شوی او بلتن سید نواز پردی ہم د خپل مشکلات پاڑ وویل
زمنگ دلتا چشپ کال اوشول چمنگ دلتا باڑے نہ رمت سرین شیو خبر جان سینا زمنگ لا میسج نہ رازی مون کڑا تیار دا ٹرک ولاڑ دے مون خپل تو وطن لا واپسی واڑو مون بدے دفتر کی گرز سو کن دیکھو دیکا کی سو کا خال دیکا کی چ بس دلتا ڈیٹا نشتا دلتا ڈیٹا مون تے اس نوری سے ملامت نے کی چمنگ دا کڑے پچھ سی شو آ با دیکھو خوشحال ہو خپل وطن لا روانو یار پ خیمو کے ہم ڈر بند سخ وقت از کا تیر کڑلو چھ پکی ہو تم رزیا تا گرمی دا کبا دے گنا نہ روٹی والے گے والے چارو
په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته د باډې نه بې کوره شو خلکو د غستون زمو چې کله د قبیلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور ته وړاندې کړې نو دوی وویل
چې کم نادرا ویریفایډ فیملیز وی هغې ته ګورنمنټ دا 10,000 روپۍ او 25,000 روپۍ ورکوي. د دې نه علاوه څه کسان داسې دي چې د هغې یا سیمونه نو وغستې یا هغه ګوتې نه لګې یا چې کم دینو دا ملک نه بهر یا چې کم دینو وفات شوی دي دا غی سیمونه بل چار اغست دي نو اغي چون کی یو خپل یو پروسس جوړ وته ډیفاین کړی دی گورنمنت چې تاسو به دا پروسس کوي هغه فارم باخله فارم به تاسو د پولیټیکل اډمنستریشن اغي نه اغه چې جی اغي ویریفیکیشن وشي مونږ اغه جی سپیډی کړم نه او اغه ویریفیکیشن ما ان شاء الله دی روز وکي وشي نو اغه ټول خلکو ته تقریبا د کم کم د 300 کړی دي سیدی چې اغه هم د فارمونو په وجه اغه پیسو نه محروم دي فلحال خو ان شاء الله دی روان افته ودې ټولو خلکو ته هم پیسې ملوشي.
نو موږ زیات تکړه چې موږ د باډې نه بې کوره شو خلکو د ورانو شو کورونو سکولونو لپاره هم پلان تیار کړی دی او د باجوړو مومندو په شان به ورته د کورونو جوړولو لپاره نغدي روپۍ ملوشي. یاد دی وی چې په دې وروستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د پېښور نوخار او ځنې نورو سیمو نه ورته د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي. فرحات شنوارای جلوزو کیمپ نوخار.
په ډیره اسماعیل خان کې په یو سکول خیبر ګرامر سکول اینڈ کالج کې د مشال ریډیو په مرسته د تقریرونو یو مقابله شوې ده. په دغه مقابله کې برخه اخیستونکو د سکول نورو زده کوونکي وایي چې د مشال ریډیو د دې هڅې ستاینه کوي او زیاتوي چې دې پروګرام ورته ډیره ګټه رسولې ده. نور تفصیل د سلام محسود په دې رپورټ کې اورو.
د مشال ریډیو په ملاتړ د خیبر ګرامر سکول او کالج په اهتمام په ډېر اسماعیل خان چې د قبایلي طالب علمانو په منځ کې تقریري مقابله وشوله. د تقریرونو دپاره دوه موضوعګانې ما د امن مینې خپل خوږ وطن ته بیرته بوزی او ما د بارودو د لوګي نه وژغورئ خوښه کړې شوې وې. په مقابله کښې 50 طالب علمانو برخه واخیسته. د نغدو کلدارو او شیلډونو ورکولو اول دویم او دریم انعام نادیا حماد مسعود او کائنات بی بی وگٹل یوڑل پدغام کے حماد مسعود دغی تقریب بارک سے مشال ریڈیو تا پدارنگ بوجا گئے دا
دایا چے نن چکیم پروگرام مشمو چے ډیر خواند رکا دا ون سکول نا شرکت پشوا کا د مشال ریڈیو ز ډیر شکر گزار یم چے دیو دے مشتا ٹیم رکا
تو شو شرینا غوی لی وی پخپل تقریر کشے اغا شرینو بیا د مشال ریڈیو کا تین چار دن کی تماشا کے
محلونو کے مون پر ایک دیسو جان تا لوٹو یو مکان جڑاوم ستا پ جان سے آزادی کا نوا حل تب ہم وزیرستان جڑاوم
یو بل طالب علم و ویل
محمد سلمان میں نمدائی زڈیر خوشول شول چنن مودا پروگرام ولی دلی امیش تا ڈیرا حوصلہ رغلا امیش د مشال ریڈیو ڈیر زیوت شکریہ ادا کاوی چ دیکھ دے امیش تا دا پروگرام منعقد کا مو بدے بارود دلگینا باش کے پدام تقریر وکا او متا انعام ملاو شو زڈیر خوشول یا
دا غنڈ مشر ملما ڈی ایس پی توحید خان زیاد تکڑا
د مشال ریڈیو کم کردار دے اب ز ڈیر ڈیر اوستا ایم چک مشال ریڈیو دل زان اورسو او دے زید الکانو چ سرگرمیاں وے آ بیا واپس دے غونی دنیا تا رسائی نو داد مشال ریڈیو کاوشونا قابل تعریف تھی او کدا سرگرمیاں دے بار بار داسے تعلیمی اداروں سے جاری اسا تھلے نو چکم دے زے کے دے خوف کم فزادہ اب ہم ختم شی او چکم داما شمان نن دے یرے شکار دی اب زے مشکل تا دے مشال ریڈیو دے محنت لوجنا پ سکون سرازی او راضی او والدین ہم مطمئن پاتشی
تعلیمی ماہر اور دیدگی سکول کالج پرنسپل سالم احمد مسعود پدارنگ بیان وقع
دا پروگرام چکی مقصد وہ چونکہ دی میجا ٹولا قبائلی سیما خصوصاً وہ پاکستان عموماً دے امن امان دے مسائل سر مخمخ تھے اگر دا بچوں دا یو سوچ پر کول دی چی دا امن امان مسائل ویلے جوڑ شوی دی اور دغه حال تشای دی دا بچوں دے مستقبل دے پر امیش تے رولے کوشش تھے چی دی ذہن جوڑ شی چی دغه مسائل نو گبراوی شی نا اور دغه نا دے مو خپل خیال سره چکی میو پیغام وی راغی اگر دا پیغام وی راغی چی یو خود میجا پورا داس یو فورم شتا دے ریڈیو مشال پنو مسرا کی میرا غوند دنیا تا خپل یو جاغرا سوای شي او بلور سرا ور سرا غوند کوم تا دغه پروگرام په توسط سرا میجو دا پیغام ور کوي چې امن دې میش خواهش هدا امن دې میش مطالبه هدو او دغه امن دې پرو میجا چار ها کوي
په غوند کې د سولي قطبي وزیرستان مشرانو ملکانو او شاعرانو برخه واخستا او د طالب علمانو د پښتو اردو او انګريزي تقریرونو د استایلو سره یې دا اله جواب تکړه چې مشال ریډیو باد اغا سلسله د انډیا سه هن جاری و ساتي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تاسوره د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ اوس خبرونه په خیره کې درته نجیب امیر یو ځل بیا د خبرونو لنډی وړاندې کوي
چارواکی وایي چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلۍ او طوفاني بارانونو له کبله تر څلور څلوېښتو پورې کسان وژل شوي او څه کم 200 نور ژوبل شوي دي. نن د کوټې په سټلایټ ټاون کې د موټرو په تمځای کې نامعلومه وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. درې واړه د هزاره قبیلې وګړي وو. پولیس وایي دا د هدفي نښه کولو هڅه ده. د بلوچستان ایالت یو مخکښ سیاستوال نوابزاده طلال اکبر بوکټي نن په کوټه کې سا ورکړه. نوموړی د جمهوري وطن پارټۍ مشر او د پخواني بلوڅ مشر اکبر بوکټي زوی و. د درې شپېته کلن و. د کعبې امام شیخ خالد الغامدي وایي د ولسي خلکو وژونکي او د تشدد لاره خپلونکي ډلې لکه داعش القاعده او طالبان له اسلامه خارج دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن بېسودو کې یو تن ځانمرګي بریدګر او بل تن چې ځانمرګي بریدونه تنظیمول نیول شوی دی. پرون هم د ملي امنیت منصوبینو د جلال آباد تورخم په لویه لاره په یو موټر کې 200 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي نیولي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل دورځني سفر نن لږ شېبه وړاندې له کابل نوې ډیلی ته روان شو. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته دا هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. افغان چارواکو نن ویل تیره شپه په زابل ولایت کې یوې بمی چاودنې 15 ولسی کسان وژلې دي. یو ځایي چارواکی عطا جان وایي په وژلو شوو کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3200 کسان وژلي او 6500 کسان ژوبل کړي دي. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو کمبود لیدل کیږي. روسي چارواکي وایي د چرانوف په نوم یو ځایي اسلامي یاغي وسلوال مشر چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تابعیت بیعت کړی او د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې وژل شوی دی.
لند خبرین هم د نجیب امیر نواری دل اهم دی سره زمنګ نننه خبرونه ختمیږي. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځانی ساجمل نجیب امیر او تکنیکی همکار علی محمود استاسنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.